استدیو با خود داریم. خوش آمدید نیویسه.
بله جاوه نیمی تاسو ستری مشه. افغانستان کې سهار اته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شوه. او رته د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمينه برابر کړې. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اورزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخدریزو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د اورزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 متل قلور دو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و، 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولې دي، تراکتورونه باندې شکولې، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوي دي زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کې. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاګه زړه پرې سفر نه شو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراد کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین چې د پرون یې د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از او تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي. یو شمېر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رادی په پاکستان کې د دین ام په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ لاهور ښار د یو کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضیه لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشي شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخدریزو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په 2 سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګنداشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر حملو لاندې راغلی ده. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 5 کلن دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پدمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډېری د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ غړي، محلي قومندانان هغه په نښه شوي. په دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولی شي تر 5 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې حتما شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نور خزی وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل لسې بس کاری.
په سیمیزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د میرحمت صافي د خپل تخنیک همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري دغه راز ویلي. وسلوال طالبان کولی شي له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 تر راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگر حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چی در افغانستان حکومت پریوتر هکار که ویچ پر اساسیه پا افغانستان که در بحرانوی ځواکونو شمیر حدی اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې له طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement.
دوی د افغانستان لپاره به شوی چې تر جولای مخکې د د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونیسي انتخابات به کیږي او موږ به هره هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسلوالو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قمندانان پکې په نښه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قمندانان هغه په نښه شوي، د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه په نښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه د نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله وختي ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره وواژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي، څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسو کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهې شکل سره جنگي او تل پارتیزانان یو نقطه په نښه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامېږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
و امر دلته د افغانستان دفاع وزارت وای پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې نتیجه هم ورکړې ده. د بلخ د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وای په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر
د افغان اتلان لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمون امنیتی ځواکونو ته په مرکز او ولایتونو کې کم پاملرنه کیږي، ان ورته سپکاوی کیږي چې نه باید داسې موارد ته اجازه ورکړل شي. بل خبره د افغان امنیتی ځواکونو له تلفاتو مخنیوی دی. موږ په 95 شپږنویم او 99 لمریزو کلونو کې د محاربې سیمو او د جګړو پر مهال د امنیتی ځواکونو د پراخو تلفاتو شاهدان وو چې دښمن توانېدلې زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې ونیسي.
خو ښاغلي کوهستاني د تلفاتو د رقم په اړه څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 45 زره افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي، د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و. خو په وروستیو درې میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي، لکله نه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمېر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های سولی مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې لدی د سولې پاړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځنګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغه ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هیواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوځون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی. د ښځو ونډه هلته شته، حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو نقش پام نه غورځيږي او دې ته توجه
نه په داسې حال کې چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې د اصول په پروسه کې د خزو لکمرنګ ورنې نه نه خولې او ټینګار کړای چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپل وسلې پر ځمکه کې نوي. د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوریدئ. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړې. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که پیش روی گذاشتن معلوم دار است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي ترڅو تر 2023 کال پورې د افغانستان صادرات انشاءالله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشر ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نومان په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونې اعلان او د شنبې په ورځ رسمن دغو بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدی له دې وړاندې د ښاغلي غنی د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت څه کم 1 میلیارد ډالر ده. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي، ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریدور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 6% نه نیولې تر 30% پورې افزایش پیدا کړل.
د ښاغلي الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ښځینه مدني فعالانې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست ښځینه مدني فعالانې او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعالې ازادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې
کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس کاریږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. او داسې چې ماشومان یو ځای نه بل ځای ته فکر نه وي، د میندو یا خویندې چې وي ځي یا صادري کوي د هماغه پیاده رو یا بل ځای کې، نو بې درکې کېږي، ورکې کېږي، او داسې خوندي ځای نشته دی چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه ښځې تر ټولو زیاتې له ستونزو سره مخامخ کېږي چې له ولسوالۍ ښار ته راځي. د یعقوبه او صبری ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي.
دلته بیستری دور دلته دی چې دلته کینی او په د پیاده او بل د بلک هیڅ ځای نشته چې دلته دی په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کړي، یو منظم ترتیب ونیسي تر څو د زنناو دغه د ستونزه چې دا حل شي.
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د ښځو په نوم څو کاله مخکې جوړ شوی پارک شته، خو د ښار له ټولو برخو نه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د ښار په مختلفو ځایونو کې د ښځو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د علي دپاره نږدې زنانه او دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي، خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودجه دې ته بېله کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانه یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي، هغه نه بېدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانو نه انتظارګاه به جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولې ایزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. نور هالی د فرشته جلال زی راپورټ کې اوري.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې، حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړي چې بدناموونکي او کرکچنی تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادی زوی اسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پوځ او استخباراتو له لوري په بې ساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پوځ او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسئلو سخته څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه اعتراضي لاریون کې د ګډون له امله ونیول شو. هغه څو ساعته په توقیف کې وو او وروسته په ضمانت خوشې شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپله پاڼه لیکلي وو چې د سهار په څلورو بجو نیول سوی او لیکلي وو: زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي وو چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون، د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی وو. خو دا نړیوال سازمان پرون په یوه بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ایزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړې. له هغه راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولي دي. د دې غورځنګ رهبري د پاکستان پر پولیسو تور پورې کوي چې په همدې ډول یې ارمان لونی وژلی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او حقیقت څه دی دوه اونیزې خپرونې درته خپروو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اتې نیمې بجې کېدونکي دي. یو وار بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده. د اورزګان کندهار لوی لار نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. په جنوب کې د 215 متل قلو دو چارواکو ازادي راډیو ته وویل دغه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده. د فراه د کرنې او مالداري ریاست چارواکي په دې ولایت کې د اوناب د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به دغه تولیدات بهر ته هم صادر شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال رضوان رادی چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2006 میلادي کال کې باید د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخابات مبارزه رسما پیل کړه. د دغه او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وپاڼه کې ولولای. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. او اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه خبرو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ تاندې څنګه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکي ځوانان د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغوی چې د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی یې وړاندې کوم.
دا قوانینو لمخې هغه کسان چې مرونه یې لاتله سکلونو څخه ښکته وي ماشومان ګڼل کیږي، او کله چې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. د ماشومانو د اصلاح او تربیې مرکز مشر وایي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوي چې د قانون خلاف کړنې ترسره کړي، او اوس د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې ورځې شپې تېروي. دا دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم شته چې د نشه یي توکو په قاچاق نیول شوي دي. د ماشومانو د اصلاح او تربیې مرکز کې یو تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادوو وایي غوښتل یې د کار په خاطر له خپل ماما سره ایران ته لاړ شي، خو دی له دې خبر نه وو چې هغه نشه یي توکي پرې انتقالوي.
باقي اخیسته دا تاریخ په کې جای په جای کړیو. ما ته له دا باقي واخله، ما د مزانه تر کابل پورې راوړ، هغه په کمپنی کې واخستو. ما نه خپله چې واخستو هغه موټر کې سوار شول، کمپنی نه چاو کې ارغندې ته لاړل چې ما تلاشي کې کته شول چې ماما سره مې بای کیر کو. چې بای کیر کو هغه کی تاریخ ما تا غسکر راتل او اتم خبر ما ول نه زنیم خبر بیا چې ما ورتل زنیم خبر د تیم ما ما تراتل چې تا بیر ته خوشکی ز ورتام چې دای د زنی ما ورتل معلم احمد د کار مکو د دز ماینده ما خراب وای نه تا وای خوشکی ته وڑکای زتی ما بل ات خبر ونه کړل چې ما ما زتی باقی خه تلاشی کو راوی که زتی ما ما ولچک ما ما زی ورته کوم چې زمیم بیا زتی زی ولچک را لم را وستم دلته تربیته اتوال
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستعار نوم یادوو، یو ملګری هڅولی و چې د څرخی پله یوه زندانی ته نشه یي توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویس هلته د پولیس چرخی ته، زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ، پوډر مې واخیست. څه وخت حرکت مې وکړ، یو وخت پولیس چرخی ته ورسېدم، هلته گیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویسه، او بیا چې چیته دا جز ضرورت و بس، ما ته وایه زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي لا دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډیری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغې لارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي، نو دوی له ماغو سره ځي، او دغه کسان اکثره قاچاق استفاده کوي او په نوړو کارونو کې بوخته وي. او بل دا هم ده چې ډېری وخت زمونږ حتی ډېرې هغه کورنۍ چې په اقتصادي لحاظ هم وضعیت ښه دی، لازمه پاملرنه خپلو ماشومانو ته نه کوي. دا هم ده چې دوی بیا له دوی نه خپل ماشومان بیا لرې کېږي او په دغسې پیښو کې راښکیل کېږي.
فیصل ستانکزی وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لا ناپوهی استفاده کوي، او هغوی په چل ول دې ته تیاروي چې نشه یي توکي قاچاق کړي.
یو ماشوم ته ویل کېږي د یو مثلا قاچاقبر له خوا نه چې زه مثلا دومره روپۍ درکوم ورسره دغه کار وکړه، نو هغوی فکر کوي چې دغه د پیسو پیدا کولو اسانه لاره ده، نو له دغې طریقې نه دوی دغه کارونه ته مجبوري کوي. دې شي له انجام نه خبر نه یي، راتلونکي باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتلونکي څومره منفي لوري ته بیي.
د لوګر اوسیدونکی محمد نبی همت وایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې د نشه یي توکو په قاچاق کارول کېږي، ډېر احتمال شته چې دوی هم په راتلونکي کې په نشه یي توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نورو ځایو څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وي چې کله دا ماشوم ستر شي، خپل د همغه قاچاق مواد مخدر نه استفاده کوي. یو خبر همدغه همدغه لامل دی چې وروسته دا متاد کېږي او په ټولنه کې ته مضر تمامېږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. له سهار څخه تر ماښامه د دوی د ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي، او مکتب ته ځي نه ځي. دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته دي د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي، او له یو ځایه بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي. ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي، او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لیږدوي، او بېله دې چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کېږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکی ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر به اساس هدایت
با د ورستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت په اساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري وبنیول شي، او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمېر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپوه عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کېږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کېږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهېږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحلې وي، چې په هغو مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولېږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر اوو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغې باندې په هغه انداز باندې کار ونه شي په کم انداز چې په کار دی نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې دپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوهه په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ وروزو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لامل یې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره دي، نو هغه خپل ماشوم د دې دپاره ولېږي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقه یې ګټي او د کومه نه یې راوړي، دا تپوس نه کېږي. دا دویمه ډېره غټه وجه ده چې هغې د وجه نه زمونږ ماشومان په کم عمر کې د خپلې لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دا هم ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکېږي، ځکه چې د 1300 کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکېږي. نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجه نه زمونږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي چې قاچاق پرې کېږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو په ښه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک یې په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حده پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کی. دا دوه درې داسې کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډېر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوی کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو کسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 1300 کالو کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کړي چې ماشوم چې تر څو د 1300 کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به پرې نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د قاچاقو دپاره یا د مزدور کارۍ دپاره، چې هغوی چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، گرفتار شي، هغوی ته سزاګانې هم ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کېږي، یو په قانون سازی باندې کېږي، چې دا دوه سره سیزونه لازم و ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو، په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي، د سیمې هیوادونو ته، افغانستان ته او همداراز قطر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې، هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټوډیو کې ملمه دی. خوزون صاحب، مننه ډېره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بالاخره عامو خلکو ته، ولسي خلکو ته، افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بالاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت برابرۍ او مالکیت ترسره کړي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیله مندي ډېره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسېږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون صاحب، تاسو د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هیله مندي وویل چې بالاخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم زړه ښه کړي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کومه غونډه وه، افغان حکومت په هغه غونډه کې له ګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوې وه د سولې د عالي شورا یو پلاوی دغه غونډه کې ګډون وکړو، فکر نه کوئ چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبان هم پکې ګډون درلود د نظر د اظهار غونډه وه، او هغه فارمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت ته د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریځ کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې، یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه سره همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې عالي شورا ته خپل استازی واستاوه تر څو د سولې په اړه د سولې عالي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده، د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې لږ تر لږه سلویخت بېلابېلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو دغه غونډه طبعا تعقیب کړې ده، احوال لري څنګه ارزوئ؟
دا غونډه هلته شخصي خلک بلل شوي دي. افغان حکومت ته سره لدی چې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو موږ له ټولو هغو هڅو او ناسو خارکلی کوو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال هلته په شخصي توګه بلل شوي دي. زموږ تمه دا ده چې ټول سیاسیون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناسو څخه حمایت وکي او دولت محوره هڅو څخه حمایت وکي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مقتمه دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګیو وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسو شخصي بولی فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استاز یو؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللی دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناصر په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پار ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنې هم د دې چې د سولې پاړه لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کومې سرګندونې په کابل کې درلودي همدا مسله یې پکې یاد کړه. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې نه سره ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي. په دې نسته کې
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دی او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلواک د غزولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې ثبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیگونه خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
سوله ما مخکې مې چیز موږ له لومړیتوبونو څخه ده. موږ سوله غواړو، د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مفراخان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغې چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته، موږ څنګه کولی شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه وه د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هرې ناستې او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریځ او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې دې شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. لاخې وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون چې په روسیو کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلې هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سره له دې چې افغان حکومت دا موضوع رد کړی ده، اجرایي ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیږدي؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لرو کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریز معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کی له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع باندې، د یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي، او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خنډ نه ایجادوو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي، طالبان څه رقم نظام غواړي په افغانستان کې، او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړي او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسو په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي. بین الافغاني خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بله هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو ده چې طالبان دا درکړي او حاضر.
یو بل مسله خوزون سیب چې سور زبران دي چې اجرایي رئیس عبدالله کوم سرګندونه درلودې په خپل خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر غونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د روسي هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سوزل افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناس دوی بلاسته راوړنه و، اصلا تاسو په کوم نظر یاست چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې لزلنه همکاري نه کوي یا نه د کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان خیشبنې وکړي، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکړي چې پاکستان په افغانستان کې خپلو شوم موخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیف او پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چې خپل سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل احزاب، مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګرځو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسی کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول نه هماهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکوي. زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خود زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونه چې د سولې کلی په کابل کې د صبر داشت رکې دي،
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد چې پار برداشت خبره کړی دی یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون خو ده چې موږ توقع لرو چې د سولې هسته و د عملی اقدامات لري جا یو نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر سپین زلمی خلیزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي د څو لیکلي چار چیرته وي خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجسیزیږي او د هغوی هلته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره هم ژمنه شوې ده امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت څه د دیونی د خبرونې درنو مینوالو دا زموږ د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې ملمه کړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هیله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وي تر بیا د الله پام
دواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ